شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. هند وایي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 23,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند دا مرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلی دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینی حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام د پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو بریتانیا ته کډوالې شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په لسو لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو دوو کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره د ډالر بازار ته راایستلي چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې دا مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هیواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي په افغانستان کې 270 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې. په دې اړه یو روغتیا پال سره غږیدل یو.
دغه روغتونونو تمین او تجهیز څوک په اړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري.
په افغانستان کې د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې دي.
هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هېڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي.
په کالی کې بریتانیا ته د تلونکي کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندی پاتې شوی د خپل سترګو لیدلی حال وای.
په موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر امر کشته و تیل او د وب تیل را چپا شو د جنریټر او کشته و چوي دا مې زلاړ نیم بغل مسافر په بو کې نه ودل ډوبه کړل. سم مسافر او څه ژوندۍ پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوندۍ نیول.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې 208 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې ده. دا په سال کې د چتر صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویل ممکن پراتونکو دوه ونیو کې د افغانستان د 15 لوی روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوالو مرستو د کمیډو په باب د اندیشنو د زیاتیدو په منځ کې وویل چې شاید د روان اگست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د مالی مرستو د کمیډو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 208 ډیر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولې چې لکبله 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې وایندوی دیوګو الکانتارا پرون پنجشنبه روټرز خبري آژانس ته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او مؤسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اګست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون چې د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالو کمیټې برستې لوړاندې څخه درېدلې دي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد زیرا برای
هیچ کله نو تاکل سبب چې د غمرست ورت محاله بي زکه د خلکو د فوري اړتیا او پرکول لپاره وي.
د سش کال په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپل لګښتونو کې د سباندی 15 میلیون ډالر کمښت تصویب کړي او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولي ځکه چې د بشري مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیدا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولی وایي
د هواد د 15 مهم روغتونونو تعمیل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې یا ICRC په غاړه واخست. اوس چې خبرېږو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونونو تعمیل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطي او ضعیفې پایلې ولري او کیدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نور روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي او آیا د طالبانو حکومت له خپل مالی بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلي چې د سرشکال مالی بودیجې نهایی شوه خو په علني ډول خبره شوه نه ده. د جمهوری حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دغو سترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 2 کاله پوره شول. دوی دریم کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکولو پرته پیل کړی دی. که سم د نجونو د خوانځیو د تړلو نږدې اوس اورځ تیر شوی، خو د طالبان حکومت لا تر اوسه هم د خوانځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده کړې. یو شمیر خزینه زده کوونکي د خوانځیو د دروازو بیرته پرانیستل غواړي او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې نیوکه کوي چې لای د طالبانو د قانع کولو لپاره هیڅ کوم ګټور ګام نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په یوه کړنلاره کار کوي او دا ستونزه به حل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو تازه پوښتنې نه دي ځواب کړي. پاموکړی د نرګس مومند حسن زی رپورټ ته.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا اوس 100 ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پانتونونو د اجازه ورکولو پرته پایل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تېر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځي په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکه ترڅنګ په نړیوالې ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیوالې ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځي د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي: د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثرې ثابتې کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 900 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تیرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو او د نړۍ د بیلابیل هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پریکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
نیوی بیړی د ډوبېدو په تړاو څلور تنه په فرانسه کې نیول شوي دي. د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې په یو بیړۍ کې چې 50 تنه سپاره او شپږ افغانان مړه شوي. رویټرز خبري آژانس د دې بیړۍ له څو تنو ژغورل شوو سپرلیو سره خبرې کړي چې تفصیل یې له عصمت ساروانه اورو.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 کلن ایدریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د فرانسې او بریتانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس د خپلو سترګو لیدلی حال ریوټرز خبري آژانس ته داسې بیان کړ.
دې کې چې کله حرکت وکړ د بریتانیا په لور حرکت وکړ په لاره کې روان و چې په موږ نفر ډېر زیات ول او چپې ډېرې قوي ولې نو د هغې له امله کښتۍ تیل و د اوبه تیل هم راچپه شو د جانیټر او کښتۍ وچاوېده. د مینځه لاړه نیم بغل مسافر په اوبو کې ننوتل ډوبې کړل. څه مسافر او څه چې ژوندي پات شو هغوی په ټوپو باندې ځانونه ژوندي نیولي تر څو دې ته په تمه ول چې کومک را ورسېږي یا د فرانسې یا د لندن.
ادریس وایي چې بیا به په غیر قانوني توګه بریتانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وایي چې له پیښې درې ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدل.
اوبه خو سخته دي نو چې کوم وخت کې کښتۍ وچاوېدله موږ اوبو کې ولو اخوا دوی خوا چې نه ښکارېده نو یېرېدلې ولو خو موږ هڅه کوله چې ځان هغه بچ کړو. بس ټوپ باندې مملې ولې بیا رقم باندې بس درې ساعته بعد بیا د فرانسې پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناه غوښتونکو د دې بیړۍ له ډوبېدو وروسته په فرانسه کې څلور تنه نیول شوي دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوی عراقیانو او دو سوډانیانو خلاف دوسیه پرانیستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. پر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د وی شبکې غړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خیبر ضلع کې د مودو رئیس میشت افغانان د اگست په 18مه د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي موجوده بدمنۍ د دوی ژوند او کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي په خیبر کې چې کله هم کومه بده پیښه وشي نو بیا پولیس له دوی امپلټنی کوي او چې چا سره قانوني اسناد نه وي نو بیا یې نیسي او په تورخم یې افغانستان ته اړوي. فرات شینوار په دې اړه رپورټ لري.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې له مودو رئیس په جمرود کې ژوند کوي خو له دې باوجود ورته څوک شناختي کارډ او یا هم د استوګنې رجستریشن نه ورکوي چې دلته پرې بغیر له څه ویارې ژوند او کاروبار وکا او په تورخم دروازه پرې زی راځي.
تقریبا 38 سال عمر ما ته جمرود کې هم شوم پیدایش مدلته بیشتم ما خپل ځاني پاکستان سره کړی دي ځې خلکو لمونږ هم خويندې ورکړي لم را کړی. مونږ ته اوس دا مشکل ده چې مونږ تورخم باندې او وختو ډیر غټ مشکل ده چې مونږ څوک په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخه یو ثبوت را کړا وای. مونږ زنانو ته مطلب سہولت ملاو شو دا غوم دا غوړی زړه غوړی څو پیری را مغله تحصیل لا تانې لا وې غوخته خو چاول لغه ورنه کړل او نه ورته لغه وکړ. مونږ ته ډیر مشکل ده مړی ژوند دي کې تاګ را تکې نو دې پاسپورت سیستم دایره تاسو انتیاو کې بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ را کړم چې خپل چپ کړیا باندې اوس بجړم ده. تقریبا 50 پورې کسان یو 50 پورې د پاکستاني را سره تقریبا داسې 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دي را سره.
د افغان وګړي وای چې واځي هغه خلکو پر ضد دي کاروایی وشي چې د بدمنۍ په پیښو کې ککړ وي او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پورم نه ژوند تیروي هغه دې په تاڼو کې رجستر شي چې اندېښنې ختم شي. شپېته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه یې په جمرود کې تیره کړې خو د کورنۍ ځینې غړي د اسنادو نه لرلو لوجه ننګرار ته ولېګل.
دلته دا درې څلوېښت کاله زما د جمرود بازار کې وشو. خاندان مې دلته دا اته کاله وشو چې کډم کړې. دلته شناختي کارت و نه، هغه وخت کې کور په کور به ملیشه ګرځېده او تنګولو به یې او بندیان کولو به یې، او بس بیا د مجبوري نه هم کډه وکړه. زه اوس هم دلته یم، خو د تګ راتګ راته ډېر تکلیف دی. که پاسپورټ کې ټیم واچو بیا پرې ویزه نه لګي. موږ دا غواړو چې دا لاره موږ تر لږ اسانه شي او ویزې اسانه شي. هلته مې دوه زامن دي، نوسیمې دي، لورګانې مې دي.
کوتل ایس ایچ او ابراهیم خان د اگست په 12مه نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر یو میاشت کې په خیبر ضلعه کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیولې وو او په تورخم یې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. تیر ورځ یعنی د اگست په 12مه نیټه بیا د تورخم هغې غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستاني چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یوه غونډه شوې چې په هغې کې دوه طرفه کاروبار کې راپېښ ستونزو لرې کولو، ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عامو افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوی. او دوی ویلي چې په تورخم به د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي. په تورخم کې یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلی، او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیووار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي.
لا خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اوس پام وکړی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. امریکایي مجلې فوربس په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره لیکلي په دوو کلونو کې لا هم د نجونو تعلیم منع دی. فوربس مجلې د 19 کلنې سمیا فاروقي د برخلیک په اړه لیکلي چې دوه کاله وړاندې له 9 نورو نجونو سره د روباټیک سیالۍ لپاره له هراته پلازمینې کابل ته تللې وه، او ناڅاپه د کابل په منځ کې ځان داسې حال کې ایثار وموند چې طالبان یو وار بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل. د فوربس په وینا سمیا فاروقي هیڅکله فکر نه کاوه چې دا به د یو داسې سفر پیل وي چې هغه به له خپل هیواد څخه وباسي او د تل لپاره به یې ژوند بدل کړي. سمیا د کابل هوایي ډګر ته له نورو زرګونو کسانو سره د تګ هغه صحنې یادوي چې وسلوال کسان په کوڅو کې ګرځي، د ورکو ماشومانو میندې او پلرونه ژاړي. فورس مجله زیاتوي سمیا د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپتانې په توګه په افغانستان کې خلکو پیژندله، او دا ټیم د هغو نجونو یوه روښانه بېلګه ده چې په ساینس، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضي کې لاسته راوړنې درلودې، خو په داسې حال کې له خپل وطن وتښتېدې چې نور ورته خوندي ځای نه و پاتې. فوربس د سمیا فاروقي له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو وضعیت له درک پورته دی. نجونې ښوونځیو، جیمونو او پارکونو ته له ورتګ منې دي. دوی ته د هېڅ کار اجازه نه ورکول کېږي او یوازې په کور کې پاتې دي. د سمیا په خبره د نجونو رواني روغتیا د اندېښنې وړ ده، او د هغوی په منځ کې خپګان پراخ شوی. د نجونو په منځ کې د ځان وژنې کچه لوړه شوې چې د هغې په وینا دا یوه خواشینوونکې خبره ده. واشنگتن اگزامینر امریکایي محافظه کار خبرونې د طالبانو په لاس د کابل د نسکورېدو د 2 کلنېدو په مناسبت لیکلي تیره سهشنبه له افغانستانه د امریکا د راوتلو د 2 کلنېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت د یادښت مراسمو موقع سپینې ماڼۍ له لاسه ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه پر ځای د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیمي بدلونو او د خپل اقتصادي پلان په اړه د وینا لپاره ملواکي ته سفر وکړ. د خبرونې په لیکنه د چهارشنبې پر ورځ کله چې د سپینې ماڼۍ له چارواکو وپوښتل شول چې ولسمشر بایدن ولې د افغانستان په اړه وینا ونه کړه، واشنگتن اگزامینر ته ویل شوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ کلیزه د همدې میاشتې په پای کې ده. اوس به ورشو نورستان ته. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوو ولسوالیو کامدیش او برګې مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې او هغوی د پوره پلي کولو ژمنه کړې ده. په طرحه کې له خلکو غوښتل شوي چې باید د ځنګل ساتنې لپاره پخوانۍ قومي تړې او ناغې راژوندۍ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او گوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی. چارواکی وای د لرګیو د قاچاق مخینی ولی خو اوس هم په کامدیش او برګی مټال کې د بشمیر برقی اروپ وسیله زنګل پری کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یو طرح قومي مشرانو او ځای چارواکو ته سپارلې ده. د کرنی مالداری او بول غولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته ویل
خوشی مکه منګوري دل په مختلفو کلو کې د برګماټاله د کاندیش په لږګونو چانسې لګیا وی او ځنګل وه او به څنګه رودار را کوچی د ځنګل د وهنې مخنیوي د غتر هغه تطبیقوي او هغه په خانه نه اخی چې د ځنګل وهل پوشه کې د خلکو له خوا اخیستلې هغه بیا را ژوندې کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوي کوي.
هغه وای د وهل شبي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینی برابرولو لپاره بیلابیل مرستندوی مؤسسو سره خبرې کړي او ډیر زر به په یاد ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځای اوسیدونکي وای په دې خوښتي چې سیمه همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګی مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني
د حفاظت دپاره د جنګلاتو نه وهلو دپاره مکمل سپینګیرو سره تشریحي ویناوې وکړي. جنګلونه بې ځای قطع کول منع دی. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول د برګمټال ولسوالۍ سپینګیرو مخبرو ورسره د وعدای کړي انشاءالله بعد د دې نه به جنګل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نخترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرښې اړول شوې او یو اندازه یې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ستاسو له پیغامونو
د آزادې رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه عبدالرزاق سمون د افغانستان د امریکایی پانتون مخکنی کارکونکی له کابل استاد سره په اړیکه کې یم. زه او د افغانستان د امریکایی پانتون مخکنی همکاران چې اوس په کابل کې اوسیږي د یو شمیر اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ یو. موږ له تاسو په درنښت غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزې او د افغانستان د امریکایی پانتون لخوا لمو سره د شویو ژمنو لکه د پیټو د کیسونو نه ورکړه له تاسو سره شریکه کړو تر څو هغه تر مسؤلینو ورسوئ. ډیره مننه. الله مو په عزت لره.
که مسیج را ته نشر کوي دغه دي مکتبو په اړه به یو نظر درته درکړو. دا مکتبونه تر هغو نه خلاصیږي خو افغانان په یو بل کې سره همغږي نه دي. که چېرته همغږي سي داسې راولاړ سي ملکي او غیر ملکي شخصي ټول موقتي بند کړ سي په خپله بند کړ سي احتجاج وکړي په خپله مجبوره دي سي د اخلاص کې کنې ملا کاکا د هغو به ښځې کومو ډاکترانو ته ورولي. یوای د حال لاره دغه. السلام علیکم.
سلام علیکم ټول د آزادې کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زما وروره که زموږ سره دا رقم ظلمونه کوو شروع دي چې زموږ سره د انټرنټ والا یو راسره کوي وروره. دغه شبکې والا د مخابراتي سیستم زموږ سره ډېر مشکل جوړوي وروره. د نه افغانو په بدله کې چې موږ ته کریډیټ ملاویږي هغه دی موږ ته په 130 افغانۍ. نو دا چې مونږ نه مخنیوي خو چندانې نشته. هر څوک چې وغواړي چې دا شیخ خپل په طبیعت خرڅي بس د مکه څوک نشته. نو خدای تعالی دې خیر پېښ کړي. خدای تعالی دې وساتي موږ تاسو ټوله. چې دا نو کې لور دا د ظلمو نقشه کمزوري سي نو غشي نو هر سړی چې یو شی په څو خرڅي د مکه سړی نه ستار څه کوي بس وایا لسی ده دا خو موږ ډېر خبرې کیږو په دا باندې دا موږ ستړي ولس او دا د وچکلي هیواد اوبه نه لرو نور کارونه نه لرو دا نو کې یو ټلیفوني تماس نو چا سره نه وای هغه همدار کوم په مشکل سو ظلم خو را سره روان دی نو تاسو خبر جوړ اوسئ سلامت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای